د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه قدر منو اوریدونکو یو اړ بیا تاسو ته په خبري خبرونه کې هر کله وایم دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه دا او دا محل وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمه په افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د خالي یا د شنبه د شپې ولس نیمه بجې دي ستاسو قربانی ما منزه شهید لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي افغان حکومت ماسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي بلې لوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په نړۍ غږ کړی دی چې د کشمیر شخړې هوارولو کې دې خپل رول ولوبوي اخوا د سعودي عربستان د تیلو پر مهمو تاسیساتو د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغې پیښې غندنه کړې ده سرټکی تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بي ګټي بولي او وایي چې دا سفرونه بعد افغانستان د حکومت او د امریکای پر وروستي تصمیم هیڅ اغیزه ونه کړي د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ وویل چې د سولې لپاره یوازینی آدرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري خغلی صدیقی ویلی دی چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې تر انتخاباتو وروسته نوې حکومت کوي دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ده او د سولې د مراکچي پلاوي غړي سهیل شاهین رسنیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانکزی په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي بل لوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په نړۍ غږ کوي چې د کشمیر شخړې هوارولو کې د خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړې ده چې د کشمیر په سر د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ ممکنه جګړه به نه یوازې د برزخ صغیر سیمه د خطرو سره مخ کړي بلکې ټولې نړۍ ته به یې هم زیان ورسي خغل عمران خان د خبرداري د الجزیره ټلویزیون سره په یو اوږدی مرکه کې کړی دی ویلي دی چې دوی سره د کشمیر د مسلې بل لار نشته تر څو دغه مسله په نړیواله کچه راپورته نشي اخوا د سعودي عربستان د تیلو پر مهم تاسیساتو د ډرون یا د بی پیلوټه الوتکو بریدونو د دغه دولت شاوخوا د تیلو تولیداتو نیمایی یا د نړۍ د ورځنۍ تقریبا 15% پیداوار ته زیان رسولی دی د حوثي یاغیانو المسیره خبری آژانس ویلي چې یمن حوثي یاغیانو د خالی په ورځ دغه بریدونو پړه په سر اخیستې ده او ویلي دی چې لس ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په اباقیق او خوریس سیمو کې د سعودي عربستان حکومتي شرکت ارامکو د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي د دغو حملو څخه د سعودي عربستان د خام تیلو 15 میلیونه بیلر پیداوار د اور لګیدو له کبله اغیزمنه شوی دی او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغه تر شا ګرم بللی دی اخوا پاکستان پوز وایي چې د کشمیر په ویشونکې پولې د هندي ځواکونو په ناتاره ډزو کې د پاکستان یو پوځي وژل شوی دی او د تیرو دریو ورځو پر مهال د ډزو دا دویمه پیښه ده چې پاکستان پوځیان پکې وژني اخوا د امریکا ولسمشرۍ ماڼۍ تایید کړی دی چې د القاعده یو غړی او د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن له ترهګرۍ سره د مبارزه یو لړه عملیاتو کې ووژل شو د سپینې ماڼۍ اعلامیه کې ویل شوي دي چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په سیمه کې وژل شوی دی بلې لور ته د شمالي وزیرستان په سپیم وام کې خلکو د سپتمبر په 14 د هغو دوو ورونو مړي د احتجاج په توګه د سپیم وام په چوک کې د څه وخت لپاره یخي وو چې تېره شپه په یوه هدفي وژنه کې وژل شوي دي
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل
قدر من اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو د محل زو د راپورونو ولوري ته تاسو ته مو ځینی تفصیلات راغونډ کړي دي. د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې دي او د طالبانو سفرونه به هیڅ ډول وضعیت بدل نه کړي، او افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بللي دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي، تاسو ته یې وړاندې کوو. افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي چې دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکې په وروستي تصمیم هیڅ اغیزه ونه کړي. د ولسمشری ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د شنبې د خلیفه ورځ وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. خاغلی صدیقی ویلی دی چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت کوي. همداراز هغه زیاتوي چې افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپلې هڅې درولې دي. خاغلی صدیقی ادعا کړې ده چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د سولې د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین رسنیو ته ویلي دي چې د ده په ګډون قاری دین محمد او شیر محمد عباس تانکزی په ماسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلا مشورو بوختي. خغلی شاهین ویلي دي چې دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړي دي. د دې پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی له روسی تلویزیون آر ټی سره په مرکه کې ویلي دي چې که چیرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 100 کاله نور هم جنګ کولی شي. د ښاغلي ستانکزی د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو دې بخښنه وغواړي. د یادولو وړ ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطره بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا ویلي دي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي، خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفي ویلي دي چې ماسکو چین یا یو شمیر نورو هیوادونو ته د طالبانو له سفرونو مخه داده چې دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وخی او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه ماسکاو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمه ییزو هیوادونو رقابت هم ښکاري او هو پر سوله به هیڅ اغیز ونه لري. درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سولې په اړه د وروستي جزئیات او تفصیلات واوریدله. د مهال زو د څېړنې ولوري ته چې زموږ سره د مهال په خبرونه کې ګډون کوي او ملګری شوی دی د ډیوه څېړنکار او همکار د نیویارک ښار څخه د ټلیفون په لیکه دی زموږ سره جهانگیر خټک صاحب. سلامونه، په خیر راغلی جهانگیر خټک صاحب. وعلیکم السلام. خټک صاحب، افغان حکومت ویلی دی چې د سولې په تړاو ټولې خبرې یې درولې دي او د طالبانو سفرونه به په هیڅ ډول هیڅ نه بدلوي، او د افغان حکومت د ماسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه هم بې ګټې بولي، خو تاسو څه ګمان کوئ چې د طالبانو دغه سفر چې د ماسکو چارواکو سره لیده کاته کوي او چین کې د چارواکو سره لیده کاته کوي، آیا دا په ګټه ولري او کوه بنه لري؟
پوری دا خو فلحال ډیر زیاته ګرانه ده چې دا به ګټه وروي که نه، لکه امکان ماته کم ښکاري. وجه دا ده چې ګوري که هر څه تړون کېږي هغه خو امریکې او طالبانو ترمنځ کېږي. دا خبره درسته ده چې کم تړون هم کېدل هغه کې چې کم ګارنټرز به جوړېدل نو هغه چین روس او سنور هیوادونه پکې شامل وو چې پکې پاکستان هم شامل وو، دا پکې ګارنټر شامل وو. اوس که طالبان د چین یا د روس سفر کوي نو هغه زه په دې نه پوهیږم چې هغه به دا لکه امریکای سره خبرو اترو باندې به کوم قسم تاګیز باندې دا چې خبرې خنشته دي درچه زه دا هم هیله لرم چې کم اوس پر خبرونه راغلي دي کم از کم هغه د دې ولسمشر ترامپ خو اوس په ګنټه اول یو ټویټ بیا کړی دی چې موږ طالبانو پر خلاف پر د کم بمباری دا زیاته کړی دی او وی ډیر لوی غلطی کړی دی چې کوم لار غینی ولې دا یعنی د جنگ لار او د دې دا به د پر غټور بالکل نه وي نو دا امریکای د طرف خو بالکل پیغام واضح دی چې په جنگ کې امن نشي راتلې امن د پر اول به امن راولې یعنی دزبندی بکې ماته د ښکاری چې چوکې پر اوسه پورې زلمی خلیلزاد ته اوس هم استاد دی هغه چې کم کار او هغه له اوس پورې حکومت ختم کړي نه دی او جام دا چې کم د مایک پومپیو چې کم د امریکای بهرنیو چارو وزیر دی هغه ته طرفه چې کم ورسته سو ورځو کې بیانونه راغلي خو ستوغه ورسپشر ټرمپ ته چې کم اعلان دی هغه نه پس نو هغه نه دا ظاهریږي چې امریکا کې دی شي ورسته سمودې پس خبرو ته تیار شي خو هغه به شرایط نه بغیر نه وي هغه کې زما چې کم اندازه او خیال دی هغه دادی چې دا دزبندې نه اول زمانه د خیال چې دلته به خبره کیږي او هغه نه اول امریکا به په طالبانو باندې چې کم فوجي فشار دی هغه به زیاتوي چې کم ولسمشر ټرمپ باقاعده اعلان هم کوي د ټویټر په غاړه نو ماته دا ښکاري چې دا کوششونه طالبانو د طرف خدای دی هغه بار بار دا پیغام وایي چې مونږ خبرو ته تیار یو بالکل مو غواړو چې امن راشي چې کم دا روس ته لاړلو یا چې نه متر چې کم خبرې کوي خدای به راست هغه زما ته په امریکای تر چې کم او په الحال دا وخت چې کم خبرې ختم شوې دي په هغه باندې ماته ډیر زیات محدود ښکاري تر سوچي هغه د طرفه بالکل واضح هغه پیغام را نشي چې مونږه خبرو ته دوباره تیار یو خو اول به دزبندی کوو نو ما تخکاری چې دلته کې چې کم اوس مزاج دی هغه خو بالکل سیمپل واضح دی چې سو پر دلته کې طالبانو د طرفه د امن لپاره عملی ګامونه نه وی غستل شوی امن خبرو امکان ماته لګ ګران ښکاری خو بالکل ختمېدل ماته لګ هغه هم ګران ښکاری د کچې امریکا کې هم رائے هم دک دا چې ټیک دا خبر یو کوي خو په دغه صورت کې یو کوي چې کله امن خوراشي په جنگ او کې خو امن نشي راتلای چې یو طرف ته حمله کوي او بل طرف ته چې کم تاسو امن خبرې هم کوي نو دا دواړه یو ځای نشي چلې
جهانگیر خټک صاحب تاسو څه غنئ چې ولې طالبان بیا د چین او مسکو سره ګوري د دې هدف څه دی د دې مخه څه ده څه غواړي تر لاسه کړي
ما خیال دی چې ډیپلوماټیک فشار جوړول غواړي هغه د خپل طرفه ځکه چې لکه ما تاسو ذکر وکړلو چې چین او د روس نوم غستل کېدل چې دا دواړه هیوادونه په کې ګارانټر په تور کار کوي هر کله چې یو تړون کیږي نو هغه کې به ګارانټرز انټرنیشنل چې کوم نړیوال ګارانټرز وي نو هغه کې چین او روس هم شامل دي نو طالبان چې کله دوه هیوادونو ته ځینو ما په خیال غي امریکای ته دوه پیغامونه ورکړي یو خدای چې کوم رقابت دی امریکای او د دوه هیوادونو ترمنځ هغه واضح حقیقت چې ټیک د کتاسو موږ سره خبرې نه کوي نو موږ خو هغه خلکو سره خبرې کولی شو چې تاسو چې کوم تاسو مخالفین دي خو د سره امن آیا راتلی شي هغه ما ته ډیر ګران ښکاري خو طالبان په نظر کې ښکاري داسې چې هغه دا شاید چې دا پیغام ورکول کوشش کوي چې نړۍ کې موږ تنها نه یو موږ د تر جنگم ته او موږ بهر چې کومه ډیپلوماسي دا هغه هم کوو هغه دا کوشش کوي چې په دې طریقه د امریکای ته پیغام ورکړل شي او کې دي چې دا د هغه د طرفه یو کوشش شي چې موږ سفشار په امریکای واچو چې دا خپل نرمي راولي دوباره خبرو تکي
ډیره مننه تاسو د څېړنې او د تفصيلات څخه جهانگیر خټک صاحب تاسو ته ډیر ښه وغوړو خوش پخ
تاسو ته ډیره مننه
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو عربیا په نړۍ باندې غږ کړی دی چې د کشمیر د شخړې اوارولو کې د مرسته وکي خپل رول دی ولوبوي او کدا سي ونشي نو دغه دواړه هیوادونه چې اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي ک له یو بل سره په ممکنه جګړه بوخت شول نو بیا به یې زیان ټولي سیمې او نړۍ ته ورسي تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړی دی وخت ورشه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو واری بیا په نړۍ غږ کړی د کشمیر شخړه اوارولو کې د خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړی د کشمیر په سر د دواړو جوهري وسله لرونکو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ ممکنه جګړه به نه یوازې د برصغیر سیمه د خطرو سره مخ کړي بلکې ټوله نړۍ ته به تپ ورسي ښاغلی عمران خان دا خبرداري د الجزیرا ټلویزیون سره په یو اوږده مرکه کې ورکړې او ویلي دي دوی سره د کشمیر د مسلې بل لار نشته ترڅو دغه مسله په نړیواله کچه اوچته کړي. نوموړي ویلي د کشمیر په مسلې د وړاندې نه د امریکا، روس، چین او یورپ سره خبرې اترې کړي او زیاتوي د هندوستان سره د تجارت له کبله اکثره غربي هیوادونه د کشمیر په مسله غلي دي، خو که د هند او پاکستان ترمنځ جوهري جنگ وشو نو د نړۍ تجارت به هم له منځه لاړ شي او زور به یې د هر چا نه وځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایټمي جنگ د امکان په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د دغه خطرناک جنگ امکان نشي رد کېدی ځکه چې هندوستان په کشمیر کې د بیګنا اولس قتل عام شروع کړی، نو هغوی به لکه د پلواما په څیر د هندي ځواکونو په ضد ځانمرګي بریدونه پیل کړي او هند به یې تور په پاکستان ولګوي او لکه د تیر ځل په شان به بیا د نړۍ پام د کشمیر نه د اړولو په خاطر په پاکستان بریدونه وکړي. نو پاکستان خو به د خپلې دفاع لپاره تر اخري سا جنګیږي او تاسو په خپله فکر وکړئ چې یو ایټمي هیواد تر اخري سا جنګیږي نو د دې اثرات به په ټوله نړۍ پرې وځي. نوموړی به د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کوي. د دغې وینا ایجنډا به څه وي؟ عمران خان وویل وړاندې خو به ده په موسمي بدلون او د مسلمانانو په ضد په غربي هیوادونو او هندوستان کې د کرکې په موضوع خبره کوله، خو اوس به د کشمیر په مسله نړۍ خبروي او د ملګرو ملتونو نه به پوښتنه کوي چې د کشمیر په اړه دوی کوم قرارداد په کال 1948 کې منظور کړی وو چې د کشمیر فیصله به کشمیری اولس کوي. هندوستان د هغه قرارداد سرغړونه کړي او هم یې د خپل آئین د آرټیکل 300 خلاف ورزي کړي چې د کشمیر ځانګړی حیثیت یې ختم کړي. د هندوستان سره د خبرو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د خپل حکومت په لومړۍ ورځو کې د هندوستان سره په خبرو اترو ډیر زور اچولی وو، خو د په وینا د سخت دریزه هندو ملتپاله ګوند بی جی پی حکومت د پاکستان لخوا د خبرو وړاندیز د دوی کمزوري وګڼله. خو اوس چې د کشمیر په اړه هندوستان دغه یو اړخیزه فیصله وکړه اوس خو ورسره د خبرو اترو سوال هم نه پیدا کیږي ځکه چې هندوستان په دغه فیصله نړیوال قانون او هم خپل آئین مات کړی دی. نوموړي د الجزیرا سره د مرکې په وخت د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ مننه وکړه چې څو وار یې د کشمیر په سر د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو د ختمېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان وویل پاکستان خپل پوره وس کوي چې په افغانستان کې امن راشي او په طالبانو یې خپل پوره زور اچولی چې خبرو ته کینی. نوموړي وویل اوس به دوی کوشش کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی او افغانان خپله مسله سره په خپلو کې حل کړي. نوموړي هیله څرګنده کړه صدر ټرمپ به دغه ودرول شوې خبرې اترې بیا پیل کړي ځکه چې د افغان کشالۍ یوازنی حل د خبرو اترو لاره ده. په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان نو پوښتل شول چې دی په یو ټرن وزیر اعظم مشهور دی، یعنی دی بیا بیا خپله خبره بدلوي. نو نوموړي وخندل او ویې ویل دی د مخالفینو په دغه پیغورونو نه خفه کیږي خو وایي شوده سړی هغه وي چې خپل سر بیا بیا دیوال ته وهي او لاره نه بدلوي. نوموړي د خپل کرکټ د کپتانۍ مثال ورکړو چې دی به میدان ته کومې تګلارې سره کوزیدو او بیا به هغې تګلارې کار نه کوو نو سمدستي به یې بدلوله ځکه په حکومت کې هم چې د ده کومه پالیسي کار نه کوي هغه فوري بدلوي او نوې پالیسي عملي کوي. دی د مخالفه سیاسي ډلو د پیغورونو پروا نه کوي. نوموړي یو وار بیا په پاکستان کې د میډیا په ضد د بندیزونو خبره رد کړه او ویې ویل پاکستان د میډیا د ازادۍ په حواله د نړۍ په ښه هیوادونو کې دی او زیاته یې کړه د دوی حکومت تر ټولو زیات زغم ښودلی دی. آیا پاکستان اوس یو نوی پاکستان دی؟ څه پکې نوي دي؟ نوموړي دغې پوښتنې ته په ځواب کې وویل نوی پاکستان د کرپشن نه پاک دی او د دوی د پارلیمان غړي په هیڅ ډول کرپشن کې ککړ نه دي. د پاکستان د غورځېدلي اقتصاد په اړه پوښتنې ته په ځواب کې نوموړي وویل د پاکستان اقتصاد د دوی د حکومت په لومړي کال کې د تاریخ تر ټولو خرابې کچې ته غورځېدلی وو ځکه چې د هیواد برآمدات بیخي کم شوي وو، خو زیاته یې کړه اوس اقتصاد په بره روان دی او برآمداتو کې اضافه شوې ده. نوموړي د الجزیرا سره د خپلې مرکې په اخیر کې اولس له یو وارې بیا ډاډ ورکړو چې د دوی د حکومت سخت وخت تیر شو او د انګریزۍ هغه متل یې تکرار کړو چې روم په یوه ورځ کې نه و جوړ شوی او د دوی د حکومت 14 میاشتې وشوې خو ډیر بدلون یې راوستی او 15 کاله وروسته به خلک په خپله بدلون محسوس کړي. هر څه که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې د خپلو تګلارو دفاع کړې خو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ډلې د عمران خان په حکومت نیوکې کوي چې دوی د امریکې د سفر په وخت د کشمیر کشاله فیصله کړې ده او وایي دغه حکومت سپینه مارشل لا ده چې پکې مخالفه سیاسي مشران په جیلونو کې بندیوان دي او په میډیا پکې بندیزونه نور سخت شوي دي. په پاکستان کې عام ولس هم د عمران خان د حکومت نصر ټکوي او وای ګرانی پکې د غریب ولس د زغم نه بهر شوې ده. حکومت دغه تورونه ردوي او وای اقتصاد به ډیر زر وده وکړي او ولس به خوشحالي وویني.
من اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په بلوچستان کې د بیترکو پښتنو لپاره غږ پورته کوونکې او د بلوچانو د حقونو غوښتونکې امام قدیر چې پلان لرلو جنیوا ته لاړ شي په سفر او هلته په د ملګرو ملتونو په یو کانفرنس کې ګډون ولري، هغه ته د سویس چارواکو له خوا ویزه نه ده ورکول شوې. دغه ویزه ولې نه ده ورکول شوې او څنګه نه ده ورکول شوې، تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور راغونډ کړي دي.
د بیا درکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ نن به د سویزرلند جنیوا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی چې د سویزرلند د سفارت له لوري وده ته ویزه ورنه کړل سوله، و ماما عبدالقدیر بلوچ ته دغه بلنه د ملګرو ملتونو د ادارې له لوري ورکول سوې وه. دغه غونډه د روانې میاشتې له 14 څخه پیل کېږي چې د سپتمبر تر 20 پورې به دوام لري.
جنرل اسمبلی بلوچستان کے آپریشن بند ہوا، بلوچستان کے مسخ شدہ لاشوں نے یا اجتماعی قبروں نے بند کوا، لاپتہ کوا، بند کوا.
تورک بلوچستان لپار رخ پورته کون کی ماما عبدالقدیر بلوچ د سویزرلند د سفارت لوري ودته ویل سوی دی هلته استوګن ځای نه دی پګوته کړی. د دغه تور دوی او وی سماټوله کاغذان بشپړه ور کړی وو.
یو ابجیکشن لگے دلی دی کہ بھائی استا ہوٹل بکنگ نست دغه بھائی تاسو دریوار مخ کی چیک وکړی ګرد شین برابر وو، جيري چیک کړي، تدوار په خپل چیک کړي، اوس تاسو دا ابجیکشن لگے هلنګ دا ما سره اوسم پروت هغه تاریخ ما سره استا کہ دا تاریخ بکنگ سوي زمالت.
ماما عبدالقدیر بلوچ تیر کال او تر دې لمخه هم د ملګرو ملتونو د ادارې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو او دا ځل هم په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اکل باندې خپل څرګندونې کولې.
او د دیوار ماته لیټر را لیکې تراسه خپل غ انساني حقوق په باره کې خبرې وکړه. دلته ټول ډاکومېنټس ګر د ارشې کې دوی غواړي جنیوا سویزرلند والا موږ پورا وکړي ولانم دوی ته ورکړي ایم بی سی ته دوی چیک کړي ګرد شیان دی ویو لیټر نه دی راغلی دی مشته ژوین خواسه دای راوړ بیا مشته ته ویزا ورکو ټلیفون وکړي الت ژوین والا ته دوی ته ورکړي دا لیټر دی بیا دوی هغه ګرد شیان چیک کړي وای ٹھیک دی تا ورسه ده جری کمپنی دے ورک دوی مشته استه یلت فیسم جمع کیږي ویزا فیس زولارم جری ته چک شزاد کې د دوی افس دی جری هغه چیک کړي یو یو شی دوی چیک کوي بیا چیک لیست دوی سره استه دا می دوی وکړي وای بالکل صحیح دی جمع وکړي د فیس بایومیټریک والا هم چیک کړي یو یو شی
لبینګ زخه ریټایر نه یا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ لتیرولوس کلو زخه د کوټي د مطبوعاتو کلب مخیته د بیا درکسو خلګو کیم پرانستی دی د خپل سازمان هم جوړ کړی دی چې د وایس پار بلوچ میسنګ په نامه باندې دی. د ماما عبدالقدیر بلوچ په 2009 کې د زوی جلیل ریګي بے درک سو چې بیا په 2011 کې د مړی ترلاسه سو. په 2012 کې دلته د ملګرو ملتونو د ورکینګ ګروپ کوټه تراغلی وو او دوی د بے درک سو خلګو له کورنۍ سره لیدلی وو. ماما عبدالقدیر بلوچ په 2013 کې له کوټه تر کراچي او له کراچي څخه بیا تر اسلام آباد پورې د پښو اوږ لاریون هم کړی وو چې الته د ملګرو ملتونو د ادارې او مخته احتجاج کړی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا په هری پور کې د تعلیم څانګې له خوا په جنو باندې دغه بندیز لګول شوې ده چې پراته له حبایا یا حجاب څخه به سکولونو ته نزي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي احسان محمد خان په خپل راپور کې.
دغه امر د خیبر پختونخوا ریپور زلې د تعلیم د میکمې مشر سمین الطاف لخوا جاری شوه، چې پکې د ګرد زلې سکولونو مشرانو ته ویل شوې دي د مکتب لستونکو هر یو جنای دي د دې پابند کړي شي چې فیشنی بورکا یا ابایا او چوغه کې دي ځانونه پټ ساتي. د هریپور زلې د تعلیم د میکمې یو زنانه چارواکي د خپل نوم نه سرګندولو په شرط د دغه امرنامې تایید کړي چې د سمین الطاف په لاسلیک د ستمبر میاشتې په 11مه نیټه جاری شوه. د دغه چارواکي په وینا چې د دې امر وروستو پرې عمل هم روان کړی شوه او دغه خودلې شوی بورکا یا چوغه د سکول ماشومانو د وردی برخه ګرځولې شوه. وایس اف امریکا ډیوا چې هم په دې اړه کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیا الله بنگش سره تماس ونیو نو نوموړي په دې حکله داسې وویل: د خیبر پختونخوا په ریپور ضلع کې د لستونکي جنکو د پاره دغه جاری شوی امر کې ویل شوی دی چې د دې عملي کول ډیر مهم دی او مقصد یې لستونکي جنکای د کوم غیر اخلاقي پیښې څخه بچ ساتل دي. خو بیا په دغه یادې امرنامه کې د هغه جنکو د عمرونو کوم حد نه دی ښودل شوی د کومو د پاره چې چوغه یا بورخه په سرول لازم ګرځول شوی. د هزاري سیمې د مدني ټولنې یو فعال جاوید اقبال ولسیار وی او ای ډیو ته ویلي د تعلیم د یو سیمه ایز مشر له لوري دا ډول امر جاری کول د بشري حقوقو پر ضد ګڼي. نوموړي په وینا د لستونکو جنکو تحفظ د حکومت ذمہواری ده، خو دغه ډول ګامونه د کموم را ماشومانو ازادي تروړلو په مثال ده. د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې چې زنانه د خپلې سیمې ځانګړي رنگ او طرز جوړي روایتي سادرې پسروي، خو د سکول د ماشومانو لپاره د دې وړاندې د بورکی او یا ابایا پسرول لازم نه وو ګرځول شوی. د دغه امر جاری کول وروسته چې په ریپور او هزاره سیمه کې د دغه پریکړې په حق له ګډوډ غبرګون سرګن شوه، بیا د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دغه پریکړه نیوکه کړې دي او دا ګام یې د لستونکو جنکو د حقوقو پر ضد ګرځولې. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، ایبټ آباد.
درنو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوا خبرونه هم په دې ځای پاته ورسیدله او د دې خبرونې وروسته به د مشال رادیو خبرونې پیلېږي. په همدې سپوی کولی شئ چې واوري ستاسو قربانه او مامنزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر ورشاد علي، ستاسو نه ډیره مننه کوو او تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چاره غواړو. سر لوړه و باد اوسئ.